دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو د یو ستا خبرې کړې د کوربې په سر کلی کوم. په خبرونه کې خبرونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به ګلایا ستور شو د دې سات خبرونه تاسو ته وړاندې.
ستړي مشي لومړی د خبرو سر ټکی. کینیډا د سوات ملالی یوسفزی ته د اعزازي شهریت ورکړی دی. په پکتیا کې په ماین چاودنې کې د یوې ناوې په ګډون درې تنه وژل شوي دي، او د جرمني څارنوالان وایي د اپریل 10 نیټې بمي چاودنې په تړاو د نیول شوي راقي وګړي د په هغه برید کې د لاس لرلو په اړه هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د کینیډا وزیر اعظم جاستن ترودو د سوات ملالی یوسفزی ته د خپل هیواد اعزازي شهریت ورکړی دی. ملالی د کینیډا پارلمان ته په وینا کوونکو کې تر اوسه تر ټولو کم عمره ده. هغه شپږم هغه شخصیت دی چې دغه هیواد اعزازي شهریت ورته ورکړل شو. پرون د شهریت ترلاسه کولو په موخه را جوړ شوی یوې غونډې ته د وینا پر وخت د کینیډا وزیر اعظم ویل، ملالی ستا د کیسې نه موږ ټول الهام اخلو. په دې موقع ملالی یوسفزی ویل،
I pray that you continue
زه دعا کوم چې تاسو هم د غشان خپل زړونه او کورونه د دنې تر ټولو بې وسه ماشومان او کورونو پر مخ پرانځي. زه هیله کوم تاسو گاونډیان به هم له تاسو سبق واخلي. نو لس کلنه ملاله چې کله د 1500 کلونو و نو په سواد کې هغه وخت طالب وسلوالو په سر وشتلی و چې د سکول نه کور ته پلاره و. په هغه برید زکه شوی و چې د جنکو د تعلیم د حق وکالت یې کاوه. په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو نن پاتم او ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي، او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوهنتون وایس چانسلر زر تر زر وټاکي. د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکو یو شمېر زده کوونکو نن مشال اډې ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې د یونیورسټۍ وایس چانسلر نشته چې له وجې یې زده کړې ډېرې زیاتې متاثره شوې دي. د دې ترڅنګ په پوهنتون کې د بنیادي اسانتیاو نشتوالي سره هم مخامخ دي. زده کوونکو له صوبایي حکومت ته غوښتنه وکړه چې د مسلو حل کولو لپاره د ګامونه پورته کړي. بلخوا صوبایي حکومت د زده کوونکو د غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې په نیپال کې د پاکستان پخوانی فوجي چارواکي په لا درکه کېدو کې د بهرنیو استخباراتي ادارو رول له پامه نشي غورځولی. نن په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت بهرنیو چارو وزارت وایي نفي ذکریا ویل، هغه نیپال ته د نوکری ترلاسه کولو لپاره تللی و. د جعلي اکاونټ او نورو دستاویزاتو مخې ته د راتلو وروسته دا خبره کولی شو چې هغه په دې هر څه کې راګیر کړل شوی و. په دې کې د بهرنیو استخباراتو ادارو کردار له پامه نشو غورځولی. د پاکستان حکومت دا معامله له نیپال حکومت سره راپورته کړې هم ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان پخوانی کرنل ریټایرډ حبیب ظاهر و ورځې وړاندې په نیپال کې لادرکه شو. د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې په احمد ابا ولسوالۍ کې نن د ماین په یو چاودنه کې د یوې ناوې او د یو ماشوم په ګډون درې تنه وژل شوي دي. د پکتیا یو امنیتی چارواکي محمد ایوب نن مشال اډې ته ویل، چاودنه نن شاوخوا 2 بجې د احمد ابا اړوند د وچ غړک په سیمه کې شوې ده چې له کبل یې درې تنه زخمیان شوي هم دي. محمد ایوب زیاتوي چې ماین په سیمه کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره ایښي وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان په ناوې ولسوالۍ کې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه په شا تمبول شوي دي. په دغه ولایت کې یو امنیتي چارواکي ظاهر مقبل مشال اډې ته ویل، تېره شپه د ولسوالۍ اړوند د عینک په سیمه کې جګړه ونښته چې په پایله کې نن سهار وسلوال طالبان تېښتې ته اړ کړل شول. ښاغلي مقبل زیاتوي چې د هوایي ځواک په ملاتړ د افغان او نړیوالو ځواکونو د میوند 15 په نامه عملیات پیل کړل. د امنیتي چارواکو په وینا په پیل شوو عملیاتو کې تر اوسه 10 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي، او همدغه شان څلور افغان سرتیري هم پکې زخمیان دي. وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ کې یو پلاوی د امریکا، جرمني او کوریا هیوادونو له سفیرانو او د یونام مشر سره په کابل کې لیدلی او د سولې پر بهیر یې ورسره خبرې کړې دي. نن د ملي امنیت ادارې مشال رډیو ته په رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د نړیوالې ټولنې له وفد څخه غوښتنه وکړه چې د ولسمشر لخوا د سولې له تازه ترتیب شوو کرښو او لومړیتوبونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې موقع د نړیوالې ټولنې پلاوی له افغان حکومت سره د ملاتړ او د همکارۍ ډاډ ورکړ. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې امریکا د روسیې سره په یوه لاره نشي تللی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شاید تر ټولو وختونو په ټیټه کچه دي. ولسمشر پون دا خبره په اسمینه ماڼۍ کې وروسته د هغې وکړه چې کله د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دا د ټرمپ په حکومت کې د روسیې او د امریکا ترمنځ د لوړې کچې لومړۍ خبرې وې. د ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې تېره اونۍ په شام کې د مشکوکه کیمیاوي برید نه وروسته روسیې د شام ولسمشر بشار الاسد شاته ولاړه ده او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې هم ترینګلې شوې دي. د جرمني سارنوالان وایي د فوټبال نومیالي لوبډلې په بس کې بمی چاودنو وروسته نیول شوې مشکوکه عراقي وګړي په هغه برید کې د لاس لرلو په اړه یې شواهد نه دي ترلاسه کړي. نن سارنوالان ویل چې شپږویشت کلن تن په مشکوکه توګه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړی دی، خو دوی په یو بیان کې ویل چې تر اوسه پورې پلټنو کې په دې اړه یې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې مشکوک تن د اپریل یولسمې نیټې دور تومند په برید کې برخه اخیستې وه. په هغه فوټبال لوبډلې بس سره نږدې درې بمی چاودنې شوې وې چې کله د لوبغاړي له هوټل نه سټېډیم ته روان بل. په پیښه کې یو لوبغاړی او یو پولیسوالا ژوبل شوي ول. او اخري خبر د فاټا سپر لیگ کرکټ ټورنمنت د فائنل لوبې درکو. نن په جمرود میدان کې د فاټا سپر لیگ شل اوریزو لوبو فائنل لوبه د خیبر گرین ازمري او کرم ګلون ترمنځ وشوه. په فائنل لوبه کې خیبر ازمري لوبډلې کرم ګلون ته په څلور وکټو ماتې ورکړه او د فاټا سپر لیگ لومړی ټورنمنت یې په خپل نوم کړو. د فائنل لوبې کتو لپاره په زرګونو خلک جمرود میدان ته ورغلي ول. د فاټا سپر لیگ شل اوریزه سیالي د اپریل په درېمه نیټه شروع شوې وي. داود مشال لوري خبرونه اوس هم د اسلام آباد نه د مشال لوري خبريات سراز ظهیر نه د موسم حال او د کرنسي بیا ورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه دیرش پیسې غسل کیږي او په 1.6 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 روپیه او په 1.2 روپیه شپېته پیسې. یو یورو په 1.2 روپیه شل پیسې او په 1.2 روپیه او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپیه نوي پیسې او په 29 روپیه لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپیه شل پیسې او په 28 روپیه سلويخ پیسې. او یو افغاني په یو روپیه پنځه پنځوس پیسې او په یو روپۍ شپږ پنځوس پیسې. او درې سوه شپږ ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه اته ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور کې اسمان شین وي او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم شل، بنو کې 30 او 21 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې ګلایاس او سراج ظهیر وړاندې کول. د کناډا وزیر اعظم ملال یوسفزئی ته د هغه ایواد شهریت د اعزاز په توګه ورکړی. د سوات له انجلی سره د مرستو اعلان شوی. د کومي په اړه چې پر مشال رادیو خبر خپور شوی دا وای
مشال ریډوډي ډېر زیات شکر گزار یم. آصف ابو تو زرداری زما مور د علاج لپاره 2 لک روپۍ راولېږلې. بل دا چې ما ته د یو ښه تعلیم لپاره زی بیسټ یونیورسټۍ کې آفر راکړ.
په مردان کې د عبدالولي خان پونتون زده کوونکو له 2 ورځو راهیسې احتجاج ته دوام ورکړی. د دوی غوښتنې څه دي؟
مطالبه دا دي چې زموږ یو میاشت شو وایس چانسلر نشته. تر اوسه پورې وایس چانسلر رانغی. یونیورسټي ډېر تباهي تر روانه ده او یونیورسټي ډېر بدل روان دی. هر سړی چې کوم دی دا وایي چې ما سره اختیار نشته.
د پاکستان حکومت د حج لپاره د تلونکو خلکو په اړه یو نوې تګلاره جوړه کړې ده. د مذهبي چارو کارپوه وایي
باید چې بس یو ځل څوک حج وکړي نو چې تر څو پورې ډېره بل ضرورت نه وي، یا د مور دپاره پلار دپاره بیا دوم حج بالکل حوصله شکنی پکار ده.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د نوبل جایزې ګټونکي د سوات ملالی یوسفزۍ ته د کینیډا اعزازي شهریت ورکړل سوی دی. د دې هیواد د وزیر اعظم پرون د یوې دستوري پر مهال ملالی یوسفزۍ ته د تابعیت سند ورکړ او وی ویل چې د هغې مبارزه الهام اخیستونکې ده. ملالی یوسفزۍ د کینیډایي چارواکو مننه وکړه. تفصیل عبدالحی کاکړ اورو.
ملالی یوسفزۍ ته پرون د کینیډا اعزازي شهریت په داسې وخت کې ورکړل سو چې تر دې دوه ورځې وړاندې ملګرو ملتونو دا د سازمان د سولې سفیر وټاکله. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو ملالی ته د اعزازي شهریت د سرټیفیکیټ ورکول پر وخت هغه مخاطبه کړه او ویل، ملالی، ستاسو د مبارزې کیسه الهام اخیستونکې ده. ستاسو زړورتیا ډیرو نورو ته د ژغ اوچتولو حوصله ورکړې ده. ملالی یوسفزۍ پر دې موقع مننه وکړه او د کینیډا پارلمان ته وینا وکړه. دا تر ټولو کم عمره کس ده چې د کینیډا پارلمان ته وینا کړي. تر دې وړاندې شپږ نورو شخصیتونو ته د کینیډا اعزازي شهریت ورکړل سوی دی. ټاکل سوی وه چې ملالی ته به د کینیډا شهریت په 2014 کال کې ورکول کېدی، خو په هماغه ورځ پر پارلمان ترګر برید وسو چې دا دستوره وځنډول شوه. ملالی یوسفزۍ په کال 2012 کې په سوات کې هغه وخت په ډز ووشتل شوه چې لسکوله کور ته روانه وه. پر دې د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان واخیستله. دا په سخت ټپي حالت کې د علاج لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل شوه او اوس هم هلته ژوند کوي. نوموړي ته په کال 2014 کې د سولې نړیواله جایزه ورکړل شوه. ملالی یوسفزۍ نه یوازې په نړیواله کچه د ماشومانو د تعلیم لپاره کمپاین کوي، بلکې یوه اداره ملالا فنډ هم لري. ملالا فنډ په بېوزلو او جنګځپلو سیمو کې ماشومانو ته د تعلیم اسانتیاوې ورکوي.
عبدالحی کاکړو لس ورځې وړاندې پر مشال رادیو د سواد د یوې پیغلې طاهری عزیز د طاهری په اړه یو پروګرام نشر شوی و چې له هغه وروسته له نوموړي سره د مرستو اعلان شوی دی. طاهری د مشال رادیو مننه کړې ده. نیاز احمد خان ورسره غږیدلی، راځي چې رپورټ یې واورو.
د سواد پیزابات سره تعلق لرونکي اولس کلن د کمپیوټر د کوونکي طاهره بی بیوی چې څو ورځې وړاندې په مشال ریډیو او د مشال ریډیو په ویبپاڼه د دې خبرې خپرې شوې، نو په لوی کې دې سره د بیلابیلو سیمو څخه خواخوږو خلکو رابطه وکړه.
جی د ټول مخ کې خو مشال ریډیو ډېره زیاته شکر گزار یم. مطلب هغه چې کوم زما سټوري باندې ډېره زیاته خلکو وکړه او هغه نه پس بیا ډېرو خلکو زما سره مطلب رابطه وکړې. هغه کې څه خلکو زما هیلپ هم وکړو چې په هغه کې آصف ابوټو زرداری زما مور د علاج لپاره 2 لک روپۍ راولېږلې. د هغې ډېره زیاته شکر گزار یم. بل دا چې ما ته د یو ښه تعلیم لپاره زه بیسټ یونیورسټۍ کې آفر راکو چې دلته کې مطلب ایډمیشن کالج کې خرچه به مونږ کوو او هغې نه علاوه یو بل قسم ما ته 25,000 روپۍ راولېږلې. نو د هغې هم ډېره زیاته شکر گزار یم.
طاهره وایي چې اوس مې مستقبل روښانه دی او زه به په کمپیوټر کې لوړ پورې زده کړې کوم.
مطلب مخې ته به زه یو ښه په اداره کې سبق ووایم. مطلب زما چې کوم مشن اوسي، زه سوات کې کوډینګ سکول جوړول غواړم. نو زه غواړم چې زما د هغه مشن هم پوره شي او د سوات نورې جنکۍ دې هم زما سره مخې ته لاړې شي.
د طاهرې مور رحم بیبي وایي چې دې په ډېر مهنت او مینه طاهرې خصمانه کړې ده او وړاندې به هم د خپلې لور هر قسمه مرستې کوم او خوشحاله یم چې زما لور تکړه ده.
پردي کور کې مې کار کړی، لوښې مینځلی دي، چانه مې غوښتلې، چا را سره خیر زکات کړی دی، دیله مې ساتلی دي، دیله مې پیدا دی، ارمان چې دی څه غوښتلی دي هغه مې ولا کړی دي، دا مې سطح کړولې نه ده. په دې خو ډېر زیاته شکر گزاره یم چې ما سره ځان وکړو او دا کامیاب ژوند ته روانه ده. نو دی هم لگا زماغ کڑاو تو کو تو لگا محنتی وکو.
د طاهرې د ماشوموالي زده کړو مرستې کوونکي د کورنۍ یو غړی عرفان حسین بابک وایي چې دوی د طاهرې لپاره هر قسمه مرستې کړي. لوړ پوړو زده کړو باندې ډېر رقم خرچ کیږي، خو چې کله په مشال ریډیو د طاهرې خبر خپور شو نو دوی سره مالی مرستې هم وشوې او نور رسنو هم دې طرف ته پام شو.
کله چې دا په مشال ریډیو باندې خبر شایع شو نو د هغې نه بعد بیا پهمو پسې د پاکستان نور هم داسې پرایویټ میډیا چینلس چې دي هغوی هم بیا راغله دلته کې زموږ پاله او هغوی د دې ماشوم انټرویو وکړله. نو مزید د دې هغه کمکاز دپاره چې موږ دا کوله نو مزید هغې ته نور پروموشن هم میلاو شو.
د سوات اولس کلن د کمپیوټر زده کوونکي طاهرې په داسې حال کې زده کړې کړي چې پلار یې په وړوکوالي کې مړ و، مور یې په پردو کورونو کې خدمتونه کړي او په دغې ماشومې د کالج پورې سبق ویلی. طاهره وایي چې وړاندې نورې زده کړې به هم کوم او د بېوسو جینکو مرستو لپاره به هلې ځلې هم شروع کوم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په مردان کې د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکي احتجاج کوي. دوی وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی په خبره هلته ستونزې دي، او د ستونزو لامل دا دی چې هلته وایس چانسلر نسته. دوی غوښتنه کوي چې زر تر زره د وایس چانسلر وټاکل سي چې د یونیورسټي ستونزې هوارې سي. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی ورغلی دی او له دوی سره غږیدلی. دا رپورټ د هغوی په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکو په احتجاج کې دا وخت زناستم. دا زده کوونکي وایي چې موږ د تیرو اووه تور ورځو نه په احتجاج باندې یو، سو بنیادی غوښتنې لري. تر ته خپل نوم وایا، کم جماعت کے سبق ہوئے او سم مطالبی دستا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمبی ہم دا مشال ٹی والے ریڈیو والے دے چاہتا من نہ کو ز جرنلزم ڈپارٹمنٹ سٹوڈنٹ ہم ماس کمیونیکیشن صابر معیار مینوں دے دلتا پولی خان یونیورسٹی کی کم دین منگا سنتاں دا کو دلتا کہ من تقریبا اتر ودو شش ببو کڑتال بانے ناس یو منگا دین مخ کی پینزر وازی دا گارڈن کیمپس مخ تناس تورو سین جیسرا او پینزر وازی من دلتا کہ ناس یو زمنگا نن دلتا کہ درے مرود زمنگا اپتا وشوا اتر ودی دم برابر شو سا پوری صوبائی گورنمنٹ سے ایکشن وانا گئے صوبائی گورنمنٹ او گورنر نام مطالبہ کو زمون زر تر در دا مسئلے چھ کدا مسئلے زمون گل نشوی نن خود زمون گا اتر ودی وشو پیندر ودی مون دل تنا شو دا غین پس پمون پشاور پر اسلام مخی تہ بو کر طالبان کینو
ایو بل زکون کے ناس تے دسر اوم خبر کو دار تو دا معیار سیف چ کم ستون زیاد کلی چ دا سانتیا وینشتہ دا غی وجہ نستا سو تعلیم سو متاثر کی گیا ول سر خپل تعارف
زما جی نو مواجد ملنگ دے پختو ڈپارٹمنٹ سے تعلق لرمہ نو څنګه چې مطلب صابر معیار دا خبر وکړي نو داسې ډېرې مسلې موږ ته وړاندې شوې، مخ په وړاندې را روانې دي. لکه مطلب دا سټل فیس نن سبا 24,000 روپۍ دی، سټوډنټ خو په هغه پیسې راوالي په ډېر مشکله باندې هغه جمع کړي، نو بیا ورته مطلب سپا په اوبه نشته دی، صفائی ہوتا نشته دی، بجلی ہوتا مسلې داسې ډېرې نورې هم را روانې مخې ته دي. نو داسې ډېرې مسلې چې د هغې د وجې په هغوی په تعلیم باندې اثر کېږي. مطلب څنګه چې زموږ مشر نشته د یونیورسٹی وایس چانسلر، نو مطلب کو موږ چاته کینو نو هغوی وایي چې موږ ته اختیار نشته. آیا د اختیار چا سره دی؟ نو دا غیر ټول اثر راغلی په سټوډنټ باندې. نو موږ ندی سټوډنټان د پاره وتیو په دې روډ باندې نه سټوډنټ زمنګ ته مورز دا اوسنګ چې صابر به ویل. نو دا غسه موږ شاین پاین د 15 ورځې بدل ته تیرو، دا غیر نه پسته بیا موږ پریس کلب مخه ته ان شاء الله 15 ورځې تیرو.
ډیر مننه. یو بل زده کوونکی را سره ناشته ته تاسو دلته کې ناشې دی واتر وځي کې سر د یونیورسټي سره چارواکي یا حکومتي چارواکي نه راغلي چې سره خبره نه راشوي.
نه جی، اوس
اول سره خپل تعارف
زما نوم طائف ته د ایم پیل بایو ټیکنالوژي سټوډنټ یم. اوس پورې چې کوم دی څنګه چې واجد ملنګ وي صابر معیار وي د اوس پورې نه حکومتي نمائنده راغلی دی او اډمنستریشن والا راغلی دي، هغه دا وي دا کیمپ ختم کې نگرانی والا سوچتنه وایس چانسلر نشتا.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خیبر پښتونخوا سیلګری څانګې او همداسې د لوړو زده کړو محکمې په پېښور کې د یو کتابونو میلې تابیا کړې ده. دا کتابونو میله پیل شوې ده، شتر دروز به دوام لري. په لو شمېر کتابونه پکې ایښودل شوې دي، خو هلته ورغلي زده کوونکي او د کتاب لوستونکي وایي چې د کتابونو قیمتونه ډېر لوړ دي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
پیښور ارکایوز هال لایبرری کې د دغه درې ورځنی کتابونو نندارتون یا میلې پرانسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د لوړو زده کړو لپاره مشیر مشتاق غنی وکړله. دغه میله کې د پیښور د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکو، استادانو او عام اولس هم ګډون وکړلو. په پیښور کې د باچا خان ډیګری کالج مشره شاهین عمر مشال لیډو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې په عامه کچه د کتابونو د لستلو کلتور تر ډېره حده کم شوی دی او دوی د دې ذمہ وار د مور پلار په شمول استادان او ټول مشران مشران او بلل
د کتاب نلری کېدو چې مین وجرا زمنګ مشران او دا ځکه چې نن زم ما مشران سره په لاس کې کنه مور د خپلار دغه په لاس کې موبایل دی ظاهر چې کوم ماشوم ویني چې زم ما په لاس کې سیګریټ دی هغه بن سیګریټ کې دا شان کوم ماشوم وګوري چې زم ما په لاس کتاب لوستي هغه چې ګوري چې زم ما استاد لایبرری کې نه کینی په فارغ اوقات کې بلکې هغه موبایل سره لګیا دی دا هغه شوق څنګه پیدا کیږي ته ماته دوه
بلخو دغه نندارتون لا راغلی د خیبر میډیکل کالج یو زدهکوونکی افشان ملک وایي چې د انټرنیټ او سوشل میډیا راتلو سره د کتابونو لوست کم شوی دی دا پیښور پوهنتون یو زدهکوونکی عطا الله شاه وایي چې دوی کتاب اخیستو له راغلي وو خو ولې چې لوړ نرخونه وکتل نو د یو کتاب د اخیستو توان هم نه لري او باید حکومت دوی ته په ارزانو نرخونو کتابونه ورکړي
ټول مغرات وو ډېر افسوس شو ځکه چې دلته کې موږ په یو خدای آلریډي جنگ ځپلې ده او دې وجه نه چې خلک دا سټرس ته ته چلاړو کتابونه کې موږ زمونږ هغه بالکل یې ګډوډ کو نورم چې خالي خولي کو بس کیږي چې یو کتاب قیمت ما وشه تر هغه 1000 روپے ده بل نه راوښتو 9000 دغه 2000 دا موږ څه واخلو موږ واسته نه شو بس صرف په کار کې دی خپل ډیولپمنت فند دی دې ته سپورټ کیږي دې پیسې ورکړي خلک ځا کتابونو طرف ته مایل شي کنه
د لړو زدکړو د کمیشن مشیر مشتاق غنی چې دغه دستوري مشر ملمو پدے باب لول
ہماری یہ ایک کوشش ہے کہ جو کتاب اور قاری کے درمیان
زمونگ دا یا وہاں سادا چیدہ کتاب اور لستون کے ترمین جا کم خلا پیدا شوی دا آغا ختم کرو نزکمو دا نندارتون کڑ دے چیدلتا دا کتاب منوال راشی کتابون وگوری اور دا لست چکم وڑاندینے زمونگ کلتر وو آغا راوا پس کرو اور ترکم چی دا نرخون خبر دا ندا مختلف کمپنیانی دی زمونگ دوی سر خبر اتر روانی دی چیدہ دری روز را پارا دا دی نرخون را ٹیٹ کلی چی عام اولس یې هم دا خستو توان ولري د پام وړ ده چې 1300 کلونو راسي خیبر پختونخوا او په خصوصو توګه پیښور کې د کتاب لستلو او اخستلو کلتور د کمیدو له وجې په پیښور کې زیاتره غټو د کتابونو کاروباریانو او ایجنسیانو خپل دندې بند کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو اورید پاکستان حکومت د حج په اړه نوې تګلارې جوړ کړی دا د دې تګلارې لمخه خلک نسی کولای چې په او کال کې د نن په دویم ځل حج ته ولاړ شي د مذهبي چارو کارپو وای د حکومت دا ګام د سټایل وړ دی د مشال ریډیو خبریال عرفت انجم نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي
د پاکستان مذهبی چارو وفاقی وزیر سردار یوسف تیر مقام په اسلام آباد کې خبری غونډه کې د کال 2019 حج پالیسۍ اعلان کړې د کابینې نه د حج پالیسۍ منظوري دوه پس سردار یوسف په خپل خبری غونډه کې وویل چې د سرکاري حج کوټې تلاندې به اوس په اوو کارو کې یو کس یو وار حج کولی شي او د پرائیویټ کوټې تلاندې تلونکي کسان به په 500 کالو کې یو ځل حج لتلی شي
هر کال ډېر خلک په لومړي ځل حج له درخواستونه ورکوي خو د زیات شمېرې له وجې پاتې شي خو د دې په شا منظر کې موږ په دې پابندي ولګوله چې سرکاري حج اسکیم تر لاندې تلونکي به په اوه کالو کې یو ځل حج لځي دې نه وړاندې په پرائیویټ حج کوټه کې حج کوونکو لپاره دا پابندي نه وه چې ګنې څو حجونه یې کړي د څه له وجې چې مشکلات رامخې ته وو نو اوس په پرائیویټ حج کوټې تر لاندې تلونکي به 500 کالو کې یو ځل حج لځي
پدی مکا سردار یوسف زیادہ کا جیسا کال بھائی لاکھ یو کم اتیا ذرا کسان حج ادا کوی چبکی بھائی لکھ او ذرا پنج سو اشپک وش کسان دے سرکاری حج کوٹی ترلان دی او یو اویا ذرا اشپک سوا سلور اتیا کسان با پرائیویٹ کوٹے ترلان دی حج ادا کول لپارزی د حکومت د نوې حج پالیسۍ په اړه د مذهبي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر قبلا ایاز وایي چې د حکومت لخوا دا یو ښه ګام دی او دې سره به هغه کس ته موقع په لاس ورشي چې کوم په زړه کې د حج کولو ارمان لري
الله پاک زموږ رسول دی خدای ته صرف یو ځل د حج موقع ورکړي نو باید چې بس یو ځل څوک حج وکړي نو چې تر څو پورې ډېره بل ضرورت نه یا د مور د پاره پلار د پاره بیا دوم حج بالکل حوصله شکري پکار ده او دې سره به بیا خلکو ته موقع ملو شي نور خلک به هم او په حج کې الته چې کومه هغه ډېر زیات هجوم وي اب هم کم شي او دوی به ښه سهولیات هم استعمالول شي
د نوې حج پالیسۍ تلاندې د حج اضافي اخراجاتو تجویز هم رد کړی شوی دی او د ملک شمالي سیمو سره تعلق لرونکو د حج اخراجات به 2,80,000 روپے او د جنوبی سیمو خلکو اخراجات به 2,80,000 روپے وی. د مذهبي عمرو وزیر په وینا چې 50% د حج کوونکو د اوسېدو بندوبست به په مدینه او د 50% به په مکه مکرمه کې کوي. د مذهبي عمرو وزارت تر مخه سرکاري حج سکیم ته لاندې تللو لپاره په درخواستونه په 19 اپریل اخیستلی کیږي او په 28 اپریل به د درخواستونو قراندازه کیږي او دغه رنګ به د حج کوونکو لپاره مشین لوستونکي پاسپورټونه او میډیکل سرټیفیکیټ لازمي وي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږ یست. د شمالي وزیرستان میرعلي حسوخیل پل یو داسې ځای دی چې د هغه ځای د خلکو په وینا د مینې او ښکلا له کبله مشهور دی. هلته به خلک په مازیګری کې د سیل لپاره ورتله، خو د بدامنۍ له کبله دغه ځای ویران شوی و. خو اوس یو ځل بیا خلک ور شروع شوي دي، ورځي هلته سیل کوي. عمر دراز وزیر د دې خلکو سره غږېدلی، راځئ چې رپورټ یې واورو.
د ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي حسوخیل پل هغه سیمه ده چې د مینې او ښکلا لپاره شهرت لرلو، خو د بده مرغه 2006 کال نه په سیمه کې د بدامنۍ د لاسه د غلطه نفرت او یره ترخه خوره شوه او هغه حسوخیل پل هم د انسانانو په وینو سور شو چې په مازدیګری کې به د غلطه مینه، رورولي او ښایست لکه د پسرلي د ګلونو په شان په سترګې کېدو. 2 ورځې وړاندې مو د میرعلي د هغه حسوخیل پل چکر د شپې 12 بجې پر مهال په نصیب شو. دا د هغې پس چې سیمه کې د عملیاتو پس اوس د دولت په وینا امن امان پر ځای شوی. حسوخیل پل باندې د شپې 12 بجې د میرعلي اوسېدونکي او خبریال ناصر داوړ د یادې سیمې د پرون او نن په اړه راته خپل احساسات داسې شریک کړل.
زه به د هغه بلنی وزیرستان خبره هم درته وکړم. په شمالي وزیرستان کې کچرتا یو ښکلی ځای، یو ښکلی خلک، یو د سیل ځای و، هغه حسوخیل پل و. بیا په دې منځ کې راغلو دا خونریز پل شو. کله چې په 2006 جنوري کې سیکورټی فورسز باندې حمله وشول او په دلته وینې وبایدلې، دلته کې یو سپر وګرځول شو. چونکه هغه یو ارزی خلک و، شمالي وزیرستان هغه پریښودلو یا لاړل یا مړه شول یا وتښتېدل، نن بیا هم هغه د سیل ځای دی، د ورځې هم دی. او نن لکه اوس په شپې په نیمه شپه په 2 بجې باندې مونږ په دې پل باندې ولاړ یو او ښکلي خلک تیر سره ټول.
نوموړی وایي دغه سیمه په مینه، ښکلا او ورورولۍ مشهوره وه، خو د بدامنۍ سره چې د ژوند رنګونه بدل شوي ول، نن هغه بیا راګرځېدلی.
د دې نه مخکې چې کوم و چې مونږ به ستړي شو، نو دلته به راتلل، دلته به خوند و، دلته به لوبې کېدې، کرکټ به کېدو، والیبال به کېدو، دلته به ملګري راغونډو. مینه ناک خلک، ښکلي خلک او پړه لیکه خلک هدا سوخلی و. خو د 7 جنوري 2006 نه پس سیلګریو د پردازۍ حرام شو. خو د جون 2014 نه پس چې کله اپریشن شروع شو، نو دا ټول وزیرستان کلیر شو. دا هلته چې کوم ځایي طالبان وو یا غیر ملکي طالبان وو، هغه نن بیا نشته. نن یو ځل بیا د شمالي وزیرستان کا وزیر دی کا دوړ دی د حسوخیل بریج دلته بیا دلته کې د سیلګریزي جوړ شوی دی، د شپې هم د ورځې هم.
ناصر داوړ وایي نن خلکو د بدامنۍ او بې کوره کېدو نه پس تجربه شوی او د غلطه چې خلک په امن او ورورولۍ مشهوره وو، هغې ته بیا راګرځېدلی.
شمالي وزیرستان خلکو ډېر سبق زده کړو چې کله بے کوره شول، دوی ته پته ولګېده چې دا ټول اسلحوالې ډلې وې، دهشتګرد ډلې وې، څه شی ورته وې، مختلف نمونه خلک ورته اخلي. هغه خلکو چې په موږ یې صرف ژوند حرام کړی و، بیا هغه زوړ تاریخ راغلو، بدل نه شو. دلته کې به خلک ژوند کوي، پیسې به ګټي او خپل خپلوانو سره هغه ناسته پسته به کوي. مجاهد په نوم باندې کم، د اسلام په نوم باندې کم خلکو باندې حرام شوی و، هغه ما په خیال اوس نشته. د کیسې د شمالي وزیرستان خلک پرامن و، پرومن دي، پرومن به وي. په مینس کې یوه کیسه راغلې وه یا د پیسو په لاله چې یا د مذهب په نوم باندې هغه کیسه پرېنه وه خو چې کوم اتمنځی قبایل دي هغه په خپل اوقاتو باندې راغلې دي ژوند به هم کوي او د دوی نه ژوند څوک اخیستی هم نه شي.
هسو خیل پول د میرعلي بازار نه جنوب ته په 2 کیلومتره فاصله باندې پروت دی، چرته چې په مازیګری کې د وزیرستان بیلابیلو سیمو نه ځوانان او د هر عمر خلک راغونډیږي او د ژوند یو څو لمحې په خوشحالۍ تیروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غورجی است. یو شمیر نو رپورٹونا ہم دا دیگڑی برخا دی، خو اوس وقت پا پشتنخوا کی دا مازیگر 15 بجے سوی دی. گلایا زرا سر پا سٹوڈیو کی دی رازی چی راغس خد خبرون لندی زوار.
د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د سوات ملالې یوسفزۍ ته د خپل هیواد اعزازي شهریت ورکړې دي. ملاله د کینیډا پارلمان ته په وینا کوونکو کې تر اوسه تر ټولو کم عمره ده. پرون د شهریت ترلاسه کولو په موقع را جوړ شوې غونډې ته په وینا کې د کینیډا وزیر اعظم د ملالې د مبارزې ستاینه وکړه. په مردار کې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو نن په اتمه ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوهنتون وایس چانسلر دې زر تر زره وټاکي. صوبایي حکومت د زده کوونکو د غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نیپال کې د پاکستان پخوانی فوجي چارواکي په لادرکه کېدو کې د بهرنیو استخباراتو ادارو رول له پامه نشي غورځولی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په احمد آبا ولسوالۍ کې نن په ماین چاودنې کې د یوې ناوې او د یو ماشوم په ګډون 3 تنه وژل شوي دي. بلخوا د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په ناوې ولسوالۍ کې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه په شا تمبول شوي دي. وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ کې یو پلاوی نن د امریکا، جرمني او کوریا هیوادونو له سفیرانو او د یونان په مشر سره په کابل کې لیدلي او د سولې پر بهیر یې ورسره خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې امریکا د روسیې سره په یوه لاره نشي تللی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شاید تر ټولو وختونو په ټیټه کچه دي. ولسمشر پرون دا خبرې په سپینه ماڼۍ کې وروسته د هغې وکړې چې کله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ماسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د جرمني سرنوالان وای د فوټبال لومیالي لوبډلې په بس سره نږدې بمی چاودن وروسته نیول شوې مشکوکه عراقي وګړي د لاس لرلو په اړه یې شواهد نه دي ترلاسه کړي. نن سرنوالان وویل چې شپږویشت کلن تن په مشکوکه توګه د اسلامي دولت وسله والې ډلې غړی دي. او نن په جمرود میدان کې د فاټا سپر لیګ شل اوریز فاینل لوبه کې خیبر گرین ازمري کورم ګلونو ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او د فاټا سپر لیګ لومړی ټورنمنټ یې په خپل نوم کړو.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. او سم تاسو د پاکستاني ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رفعت انجم لوستي دي.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې د ټولو این جی اوز، مدرسو او تنظیمونو په مکمل توګه مالی حساب کتاب کول، د دوی د چندو او نور بهرني آمدن ریکارډ ساتل، دوی ته د اصولو ضابطو په ماتولو، د کېدو بند سزاګانې د ټاکولو ګامونه اخیستل او د دوی ټول معاملات د قانون دایرې ته لاندې راوستل یو ډیر ښه ګام دی. اداري وایي چې د یو این جی او، مدرسې یا سماجي ډلې په ایډرس کې بدلون هم بغیر د رجسټر د منظورۍ نه کول یو سنجیده معامله ده. داسې ضرورت چې د یو مدیر حاصل محسوسېدو، خو اوس د ډېر وخت تېرېدو او ځنډولو پس د مسئلے ختمولو لپاره نوٹس واغسته شو. اداري په وینا چې کسو هم په کارا مدرسې د سبو ضرورت دی، خو بل غو د نظر پټ این جی او چې کوم قسم معاملات چلول دې سره نه یوازې د ملکی قوانینو خلاف ورزي کیده بلکې ټولنې ته تر هم شکایتونه وو او د ملک سالمیت ته پکې هم نقصان وو. او دې سره سره د مدرسو بغیر د اصول او ضابطو جوړول او د دې معاملات په جار چلول هم گنجائش نه دی پکار. اداري زیاتوي چې کده کمی یوې این جی او مدرسې منتظمینو خلاف بغیر د سوجي کاروایانې نه کیږي او د دوی آمدن د قانون مطابق دے، نو چاته د دې د پیسو حساب کتاب آمدن ذریعہ په تصدیق کولو سره اعتراض نه دی پکار. اداري اخر کې وایي چې د مدرسو په اړه په خصوصي توګه چې کوم غلط فهمي وي په دې قانون عمل درآمد نه پس به دغه ختم شي او د مدرسو خلاف په خلکو چې کوم منفي خبرې کولې هغه به هم ختم شي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې یوازې حکومت نه بلکې
کې نړیوال مالیاتی ادارو او نړیوال مالیاتی کارپوهانو لخوا دا خبره مخې ته راتلې چې د پاکستان معیشت کې بهتری راغلې. خو د دې باوجود د حکومت څلور کاله حکومت کې برآمداتو کې مسلسل کمی او درآمداتو کې زیاتوالي له وجې تجارتي خساره زیاته شوې. اداریا وایي چې د شمالیاتو ادارې لخوا جاری شوې نوې رپورټ تر مخه د روان کال په نهه میاشتو کې د ملک تجارتي خساره د تاریخ اوچت سطح ته رسیدلې ده. اداري په وینا چې دغه وجه ده چې پخوانی اقتصادي مشیر ډاکټر اشفاق احمد خان موجوده حکومت او وزیر اعظم ته نه یوازې د تجارتي خسارې زیاتوالي بلکې ټولو اقتصادي تګلارو مکمل جاج اخیستلو لپاره د کابینې هنګامي غونډه راغوښتو مشوره ورکړې ده. اداري زیاتوي چې د حکومت بهرنی قرضو کې مسلسل زیاتوالی او په ملک کې د ګرانې لړۍ هم د توجه وړ ده. اداري اخره کې وایي چې وزیر اعظم ته اقتصادي پالیسیو کې خامې ختمولو لپاره کوششونه کول پکار دي چې دا شاندې څلورو کالو هلو ځلو مثبتې نتیجې ضایع نه شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
په پاکستان کې چارواکي د نوي کال په پیل کې زده کړو ته د ماشومانو په هڅولو بوخت دي، خو د انساني حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې دغه هیواد باید د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا نیوز ویک مجلې له شامه وروسته په افغانستان کې د روس او امریکا ترمنځ د اختلافاتو موضوع ته کتنه کړې ده. تفصیلي بشر ګواښ وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي پاکستان کې تعلیمي ادارو ته پیښ ګواښونه په 2014 کال کې پر آرمی پبلک سکول له حملې لا نور روښانه شول. دې برید کې 145 کسان ووژل شول. په دې لیکنه کې راغلي چې طالبان، لشکري جنگوي او نورې اسلامي سختدریزه وسله والې ډلې د ریاست په نښو د ګزار کولو لړکې پر ښوونځیو او پوهنتونونو ځکه بریدونه کوي چې غواړي جنکۍ له تعلیمه بې برخې کړي. د هیومن رائټس واچ په دې لیکنه کې د ملالی یوسفزی ذکر هم شوی دی او د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د هغې جرأت ته د درناوي په کولو سره دي د زده کوونکو ژوند خوندي کړي. ملالی یوسفزی په 2012 کال کې هغه مهال په سواد کې طالبانو په ډزو زخمی کړه چې ښوونځي ته روانه وه. نوموړی د تعلیم مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د سولې استازی هم شوه. هیومن رائټس واچ لیکلی چې د جنکو زده کوونکو ژوند ته دې ځانګړې پاملرنه وشي او داسې یو پلان دې جوړ شي چې ورسره ښوونکي او تعلیمي ادارې له بریدونو خوندي پاتې شي. په دې لیکنه کې ویل شوي چې پاکستان باید د ښوونځیو د خوندي ساتلو نړیواله لوزنامه لاسلیک کړي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي چې روس او امریکا په افغانستان کې د یو بل سره اختلافات لري. دوی دواړه د طالبانو سره د ممکنه سولې تړون لپاره په خپل اغیز زیاتولو بوخت دي. مسکو د اپریل په 14 تاریخ د افغانستان په اړه یو غونډه کوي. واشنگتن په دې ناسته کې له برخه اخیستو انکار کړی او پر روس تور پر کوي چې طالبانو ته تا د وسلو په ورکولو سره په سیمه کې د سولې لپاره د ناټو کوششونه کمزوري کوي. روس طالبانو ته تا د وسلو ورکول رد کړی دي. خدای منلی چې دغه وسلواله ډله سره د افغان سولې لپاره اړیکې نیولې دي. روسانو پر طالبانو د بندیزونو لری کولو غوښتنه هم کړې.
د امریکا ولسمشر د حالات د څېړنې لپاره خپل سلاکار افغانستان ته لیږلې. ډونلډ ټرمپ دا خبره په سپینه ماڼۍ کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ سره په ګډه خبري غونډه کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې د ناتو عمومي منشي سره یې غونډه کې په دې خبرې وکړې چې ناتو د تروریزم ضد مبارزه کې د خپلو روانو زیارونو ترڅنګ نور څه کولای شي. ټرمپ او ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې برخه واخیسته. د امریکا ولسمشر د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل چې د ملي امنیت لپاره خپل سلاکار افغانستان ته استوي.
I'm also sending General McMaster to Afghanistan.
زه جنرال مکماستر افغانستان ته استوم ترڅو وسیری چې موږ د خپل افغان شریکانو او د ناتو متحدانو ترڅنګ څنګه کولای شو هلته پرمختګ وکړو.
تمه ده چې افغانستان ته د مکماستر له ورتګ وروسته د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپل استراتیژي څرګند کړي. د امریکا د ملي امنیت مشاور دو اونۍ مخکې خپل افغان ساری سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وروسته وویل چې د محمد حنیف اتمر او مک ماستر ترمنځ خبرو یو ساعت وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان او سیمې امنیتي وضعیت، د تروریزم ضد مبارزه او د سولې هلې ځلې وڅېړل شوې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا اعلامیه زیاته کړه چې د ملي امنیت لپاره افغان او امریکایي سلاکارانو د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي اړیکو او د همکاریو د پراختیا په هکله هم خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي د امریکا جمهور رئیس سره د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې د تروریزم پر ضد مبارزه ټینګار وکړ. یانز ستولتنبرګ وویل چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت تروریزم ضد مبارزه کې د دغه تړون تر ټولو لویه ونډه ده.
د ناتو متحدینو په امریکا باندې د سپتمبر د 11مې تر تروریستي بریدونو وروسته د دغه هیواد د فضا د ساتلو لپاره اواکس الوتکې واستولې ترڅو د امریکا د هوایي قلمرو په ګزمو کې برخه واخلي. او موږ په افغانستان کې د ناتو تر ټولو لوی ماموریت پیل کړ. د امریکایي سربازانو ترڅنګ سلګونو زرو اروپایي او کاناډایي سرتیرو په افغانستان کې خدمت وکړ. په افغانستان کې د موږ ماموریت د نړیوال تروریزم ضد مبارزه کې تر ټولو لوی ونډه ده.
ناتو د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل حربي ماموریت ختم کړ او په ځای یې د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی سره د مرستې او مشورې ماموریت پیل کړ. امریکا او متحدینو د ناتو د حربي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته خپل اکثریت ځواکونه له افغانستانه وویستل. جمهور رئیس ډونالد ترامپ چې مخکې ناتو یو لکاره لویدلې تړون ګڼلی وو د چهارشنبې په ورځ وویل چې ناتو کمزور او بیکاره تړون نه دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د امریکا ولسمشر وایي د امریکا او روس ترمنځ اړیکې په تر ټولو ټیټه سطح کې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپین ماڼۍ کې له هغه وروسته دا څرګندونې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ماسکو کې له روسي مشرانو سره لیده کاته وکړل. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې د امریکا او روسیې ترمنځ ستونزې سته او دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې په تر ټولو ټیټه سطحه کې دي. د ټرمپ څرګندونې داس مهال سوي چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل. ټیلرسن تر دې لیدنو وروسته خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو دوه اړخیزې اړیکې په کښته سطحه کې دي. ولسمشر ټرمپ هیله وښوده چې وکولای سي له روسیې سره اړیکې پیاوړې کړي. ټرمپ وایي دا به عالي وي چې د نړۍ دوه قدرتونه له یو بل سره ښې اړیکې وپالي. خدای زیاتوي
As we were discussing just a little while ago
da badir shwi lectureandi mo ham par de khabari wakle che ke zmoj hewat NATO aw Russia wakawalai se la yo bal sarkar wakle khous mahal moj la Russia sarkar na sukawalai aw la Russia sar zmoj ari ki shai pa turtulo tita sata kiwi moj intezar basu aw goruchi cha peshije Putin da Russia mashar dai aw Russia yo loy qudrat muntazir pata ke juchi cha keje
We're going to see how that all works out.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له روسي چارواکو سره تر لیدو وروسته خبريالانو ته وویل چې د نړۍ دوه لوی اټومي ځواک لرونکي هیوادونه نسی کولای دا ډول اړیکې ولري. بلخوا د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ټیلرسن سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دواړو لورو ترمنځ د موجودو ستونزو سره سره د ګډ کار لپاره د پام وړ تمه ستاسو.
موږ ویزیم попытки помешать нашему сотрудничеству.
Да вы можете се хати винучи змуштерманс да хамкари ламантрул лапара кеже. Хатта да се халидзали винучи змуштерманс да мукабле да таштит лапара кеже. Муж дета да еваланд назар пастарга гору. Дета пакатучи тарих сабета каде калечи Москва а Вашингтон хамкари сара вкри не явази змуж мелатуна, балке тула нари гатун кеда.
Выигрывают не только наши народы, но и весь мир.
لاوروف زیاته کړې چې له خپل امریکایي سیال سره یې موافقه کړې چې د دواړو لورو لخوا استازي وګمارل سي څو په ځانګړي ډول د دوه اړخیز اړیکو د تخریبولو سره د مقابلې دنده ولري. ټیلرسن هم ویلي دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې یوه کاري ډله جوړ کړي څو کوچني مسایل تنظیم کړي. دی وایي دا کار به له دواړو هیوادونو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي کې له ډېرو جدي ستونزو سره مقابله وسي. د دغو دوو چارواکو ترمنځ خبرو کې داسې نښې نه لیدل کېږي چې وشي د سوریې په برخه کې د دوی دریځونه بدل شوي وي. د سوریې د ولسمشر بشار ست رژیم څخه د مسکو د پلوی له کبله د واشنگتن او مسکو اړیکې خرابې دي. په ځنګړي ډول په سوریه کې د وروستي کیمیاوي وسلې کارولو وروسته چې ویل کېږي د اسد رژیم پلویانو کړی د مسکو او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا لوړې سطحې ته رسیدلې ده. د مشق او مسکو ادعا کوي چې د سوریه حکومتي ځواکونو د یاغیانو هغه مرکزونه بمباري کړي چې کیمیاوي وسلې پکې ساتل شوي وي او له همدې کبله زهرجن غاز خپور شوی دی. امریکا د همدې حملې په خبرګون کې د سوریه پر یوې پوځي هوایي اډې توغندوی برید وکړ چې د مسکو انتقاد سره مخامخ شو.
فریبا ظاهر وا سبا په دروس په پلازمینا ماسکو کې د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، هندوستان، منځنۍ اسیا د څو هیوادونو او روس استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. روس یو ور بیا هیله ښودلې چې د امریکا متحده ایالات به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. نور تفصیل اجمل اندوړند کوي.
په مسکو کې د افغانستان په اړه د دریمه داسې غونډه ده چې پکې د سیمې څو هیوادونه د افغانستان په اړه خبرې کوي. د دې غونډو په لومړۍ هغې کې یوازې چین، پاکستان او روسیې برخه لرله چې افغانستان له دې کبله چې په غونډه کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې اعتراض وکړ. په دویمه غونډه کې بیا د افغانستان سربیره ایران او هندوستان ته هم بلنه ورکړل شوه، خو د امریکا متحده ایالاتونو ته لا هم بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د مسکو په دریمه غونډه کې چې د جمعې په ورځ جوړیږي پر یادو هیوادونو سربیره د امریکا متحده ایالاتونو ته هم دا سل بلنه ورکړل شوې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه په دې غونډه کې د خپل استازي ګډون رد کړی، خو روسي چارواکو پرله پسې هیله ښودلې چې د امریکا متحده ایالات به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. په مسکو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره تر لیدنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا هیله وښوده چې امریکا به په دې غونډه کې برخه واخلي. لاوروف په مسکو کې خبریالانو ته وویل افغانستان هم یوه مهمه مسله ده. نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې په تیرو کلونو کې په بیلابیلو چوکاټونو کې کار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو سره مرسته وکړي. د اترتاس خبري اژانس د لاوروف له خولې زیاتوي په دې اړه موږ د جمعې په ورځ یوه بله هڅه کوو او په مسکو کې مو د افغانستان په شمول په منځنۍ اسیا کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو غونډه رابللې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل د امریکا متحده ایالاتونو ته مو هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او هیله لرو چې دوی به هم په غونډه کې په یو ډول برخه واخلي. د مسکو په دې غونډه کې د امریکا ګډون څومره مهم او موثر دی؟ د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي د مسکو غونډه اصلا د روسیې هغه هڅه ده چې په یو ډول ځان د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړو کې شاملول غواړي. نوموړي ویل امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر پانګونه کړې او د مسکو په غونډه کې ګډون د دې غونډې موثریت زیاتولی شي. ښاغلی خادم وایي پر دې سربیره هم د افغانستان لپاره مهمه دا ده چې د داسې غونډو له جوړولو مسکو څه غواړي او نیت یې څه دی.
زه فکر کوم چې د امریکا نشتون په خپل ذات کې دغسې قضایا دي خرابولی شي او یا هم بې تاثیره کولی شي، مګر هغه تخنیکي خبره دا ده چې په خپل ذات کې د مسکو کانفرانس دې شي. آیا رښتیا هم د کانفرانس هغه اساسي موخه دا ده چې د افغانستان صلح او ثبات راوستل شي او کنه داسې د خلکو په سترګو خاوره واچول شي؟ د انسان لپاره دا مهمه ده چې یو څو نفر راولي او په مسکو کې د ډوډۍ وخوري او بحثونه وکړي چې څنګه دوی په خپل کورونو ته لاړ شي. کله رښتیا هم د افغانستان قضیه او د افغانستان صلح او د جګړې پای ته رسیدل د روسانو لپاره اهمیت لري. ولې د روسانو لپاره د افغانستان جګړې پای اهمیت لري؟ دا اساسي مسله ده.
دا یادونه ورده چې د هندستان په امرتسر کې د افغانستان په اړه د اسیا د زړه له کانفرنس وروسته چې په دسمبر میاشت کې جوړ شوی و دا د افغانستان په اړه تر ټولو لوی نړیواله غونډه ګڼل کیږي. په غونډه کې د چین، هندستان، پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو واستازي برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسي او ستراتیژي عمومي رئیس اشرف حیدری په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
د جنوبي وزیرستان د بروند اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د زده کړو، روغتیا او څلو د اوبو اسانتیاوي نسته. یو اوسیدونکو تور پور کوي چې پرمرتي پوسټو له خلکو سره سم رویه نه کوي، خو ځای چارواکي وایي چې د دوستونزو د حلولو لپاره هڅه کوي. سیلاب مسعود نور حال راکوي.
یو قبایلی زاهد مسعود د صحت د سهولتونو د کمښت او دلته موجود د هسپتال بدالی په دارنګ بیانوي.
کوم هسپتال دی؟ ډاکټرون موجود نه وي، د زیاتای تکلیف ته عوام ته دوی وا هم په مختصه پراندو ملا شوی.
مصطفی یایي چې د څلو او بر نشته دی او د سرکاري سکولونو د بدالی په وجه د وړکو جنکو تعلیم د زوال په لوري روان دی.
په بر ونس مشته د زیات ستونزې چې مشته مخ مخ شوی دی. ټوبلی سیستم
منظور احمد مسعود په چوک پوسټو نه د تلاشی او د عملی د سخت رویه نه په دارنګ سر ټاکوي.
میشته په چوک پوسټ نه بنه تیری یو خو په هر چوک پوسټ بنه میش کی زوی بلورم په پښه بیا انټری روخه کی او دا په هر 2 کیلومتر نه بعد چیک پوسټ دی ته چې باروان تر سر ټوټل د جنوبی وزیرستان د 40 کیلومتر نه نه دو په دښ شپوړه چیک پوسټ نه دی په چیک پوسټ نه باندې می سره غیر انساني سلوک کیږي مونې څوره د پښتنا کړی دو د سود کور سره نه دی لکه چیک پوسټ دی ویل چې چیرې درې مې رنج کور ته درې مدا مې کار دی او کتل چې ویل درې مې کور ته په اپر ویکشن اول چې ته کور ته ویل درې مې
د باروان د قبالیانو د غاغوت نیوکه او غشتن مې چې مرستيال پولیټي کلافي سر محمد شعیب خان تا ور وشول هغه سوول وار وای زنه
پروان چې کله نه کولم شوی دا انت کې آرمی افسران آرمی اتارټي دا د موږ پولیټیکل اډمنستریشن انت چې ډیر کار کړی دی نو سکلو دو بو خبره ده ما انت کې ډیر ټیم دې نه وړل دا چې کوم دې جوړ شوی دی چې کوم څه ټول ریهابلیټیشن ضرورت یې نه بالکل تاسو ته او آزادت سره چې موږ دا خبره راوړو چې درا په دې باره کې موږ خپل ډیپارټمنټ والا ولې ګرو چې په کم کم ځای کې ټیم دې نه وچوي دي کم ځای کې نو په مشکلات مو چې زړه زړه دا غیر افاره یو تیار او دې خلکو ته بو ورکړو په دې علاقې کې چې کوم دې تاثیر کوته د سپټان ورته وایي واقعا دې ته کوم څه دا یو مطلب و چې ډاکټران د دومره ټوټه ډیسټریکټ نه دلته کې نه راځي او دې په دغه باندې کار نه کوي غیر افاره موږ مختلف مراتب پکې چې هم کوم دې ورته ورکړي دي چې پوسټونو باره کې تاسو دا خبره وکړم او پوسټونه جوړ دي په ځای باندې چې دلته کې څوک دا څه کسان بیا واپس نه نشي چې هغه د علاقې امن او حالات خراب کړي زیات نه زیات په یو کس باندې کوم دې یو منټ دوه منټه لګیا صرف شناختی کارت ګوګل نو دا تکلیف بل خلکو ته وي
دغه قبالیانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکار دې نه خالي دغه مشکلات را تسم کړي بلکې د میجا د هغه مالی ځانی توانونو پورا پورا پور دې هرا کړي چې کوم د جنگ په وجاره رسیدلې دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
په پاکستان کې د هندو مذهب منونکي وایي چې روان کال کې هندوانو د ودونو په اړه د منظور شوي قانون څخه وروسته او د دې عمل کېدو په نتیجه کې اوس د دوی حقونه خوندي شوي دي په دغه اړه رویټرز خبري ایجنسی یو رپورټ خپور کړی دی شاهین بونیرای لنډیز وړاندې کوي
روان کال د مارچ په 19مه نیټه پاکستان د هندو مذهب د منونکو لپاره د هندو میرج اکټ په نوم یو قانون منظور کړ د دې قانون د لاندې اوس د هندو مذهب منونکي خزه او سړی د خپل ودونو اندراج کول شي او دوی تبا یو سند هم ورکول کیږي 25 کلنې سپنا ګوبیا رويټرز ته ویلي دي چې د نوي قانون سره به د هندو مذهب منونکو خزو حقونه خوندي شي او بیا به سوک نشي کولی چې په زور ورسره واده وکړي او یا یې د مذهب بدلولو ته مجبور کړي پر راپور کې راغلی دی چې د هند ویش نوروستو په پاکستان کې د هندو اقلیت د غړیو د ودونو په سرکاري کچ تصدیق نه کیده او هغه ته په دغه اړه پوره حقونه نو ورکړل شوی په پاکستان کې دا وخت 3 میلیونه هندوان اوسیږي یو وکیل ارجن داس وایي اکثر به داسې وشول چې د دوی خزه با زورورو خلکو وتښتولې په مذهب بدلولو به مجبور کړي او بیا به ورسره د هغوی د خوښې نه بغیر ودونه وکړل د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاهد حامد خبری اجانس ته ویلي دي چې د نوي قانون وروسته به د هندوانو د کورنیو حفاظت کیږي او د هغوی ودونو ته به قانوني شکل ورکول کیږي نوموړي زیاته کړې ده د ودونو د رجستریشن لپاره به زر د هیواد په بیلابیلو برخو کې چارواکي وټاکل شي په پاکستان کې د هندوانو سازمان د ډېرې مودې نه د دوی ودونو ته د قانوني شکل ورکولو لپاره او په زوره د دوی د مذهب بدلولو پر ضد مبارزه کړې ده د دغه سازمان غړو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د نوي قانون عملي کولو لپاره سیاسي اراده وښایي او په دغه اړه د بیدارۍ لپاره دې په سکولونو او میډیا کې کمپاین پیل کړي
شاهین بنیرای او د قبایلی سیمو د کرکټ ټورنمنت په خیبر کې پای ته رسیدلې په پایلوبه کې خیبر کورمې ته ماتې ورکړې د دې لوبې لیدلو ته په زرګونه خلک راغونډ شوي وو فرهاد شینوارې پرې رپورټ لري
نن د خیبر جنسای په جمرود لوبو میدان کې د فاټا سپر لیگ شلوریزه کرکټ سیالیو فائنل لوبه د خیبر گرین ازمری او کورم ګولونه کرکټ ټیمونو ترمنځ ولوبېده خیبر گرین ازمری تاس وګټلو خو د بیټنګ موقع کورم ګولونه ته ورکړه کورم ګولونه په شلو اورونو کې 109 شپېته رنزونه جوړ کړل خو خیبر گرین ازمری دغه هدف په 10 رنزونو پوره کړ او په سلور وکټو سره د فائنل لوبه وګټله او د لومړی فاټا سوپر لیگ جام یې په خپل نوم کړ. د فاټا سوپر لیگ فائنل لوبه کټو لپاره جمرود لوبو میدان ته په زرګونه خلک راغلي وو. د خیبر گرین ازمری کرکټ ټیم کپتان آصف افریدی د فائنل لوبه ګټلو نه پس مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل،
ډېر خوشاله یم خیبر گرین راغو چمپیون شو دی. ټول خیبر جن سه پر فخر خبره ځکه چې د ټول انټرنیشنل پلیئرز واغم راغلی او د کې موږ قبایل واغ پر ډېر خوشاله خبره د ټورنمنت ورګنای شو. د ټورنمنت نور پکار دي ان شاء الله موږ د علاقې کې مند یو دنیا لپاره یو پیغام لاړو چې قبایل خپره منه خرک دي.
او د فاټا سوپر لیگ یو منتظم محمد ابراهیم خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
د نن چې کوم کراوډ راغلی دی دا یو ثبوت دی د قبایلو د امن پسند، د قبایلو د کرکټ سره شوق، د قبایلو د جذبې. دا کراوډ تو ګوره چې د گنجائش نشته سټیډیم کې، خلک نورم را روان دي. دا یو ډیر غټ میسج دی. کوم مقصد مو هغه الله پاک مو هغه کې کامیاب کړو. لوبه چې څوک ګټي د پارټي ګټه دی. انټرنیشنل لم په ګراوند کې موجود دي. افتخار رضوان خلیل او دا غرنګ نور ملګری فرسٹ کلاس هم پکې موجود دي. او دینا ظاهره خبره ده چې کله انټرنیشنل پلیرانو سره یو ځای مو ماشومان کیل کوي نو فائدہ ورته رسی.
د فاټا سوپر لیگ فائنل لوبه په وخت ځنې ځای کسانو هم خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
اما رسم خان او بداله الله پاک ډیره شکر یاد کوو چې په دا مره وخت کې اوس دلته امن جوړ شوی دی. ټولو جنسونو خلک راغلي کرکټ تماشې ته نوستي مقابله او د کورمې ګلونو د خیبر د ظلمو دا مقابله شروع او ټول
په دغه کې خاص کر چې دا کم پلیران راغلي دي. افتخار راغلی دی، انټرنیشنل پلیر دی، رضوان راغلی دی، پکې خلیل راغلی دی. دا انټرنیشنل پلیران دي. دا خو ما یو خواب و چې دلته زه کرکټ وګورم. او بالکل نیک په نیغه یو ګورو بین الاقوامي کھلاڑیان راغلي دي او په ټی وی باندې هم کتل وړستر شولو. خو دا په اول ځل دی اوله موقع چې موږ دغه بین الاقوامي کھلاڑیانو کتل باندې ته واغستلو.
د فاټا سوپر لیگ فائنل لوبه په موقع د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د خیبر نه د کمی سمله غړی شجګل افریدی هم موجود وو او لوبغاړو ته انعامونه ورکړل. د فاټا سوپر لیگ کرکټ سیالۍ د اپریل په درېمه نیټه پیل شوې وې او زیاتره میچونه په باجوړ، خیبر او پېښور کې ترسره شول. په دې لوبو کې د قبایلي سیمو افارز نه څلېرشتو ټیمونو برخه اخیستې وه چې په ځینې ټیمونو کې انټرنیشنل کرکټ لوبغاړي هم ولوبېدل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار.
مونږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته غوږیږئ. د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له ګلایا زاو.
دا کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د سوات ملاله یوسفزئی ته د خپل هیواد اعزازي شهریت په ورکړې دي. ملاله د کینیډا پارلمان ته په وینا کوونکو کې تر اوسه تر ټولو کم عمره ده. په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو نن په اتمه ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوهنتون وایس چانسلر زر تر زره وټاکي. صوبایي حکومت زده کوونکو د غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې په نیپال کې د پاکستان پخوانی فوجي چارواکي په لادرکه کېدو کې د بهرنۍ واستخباراتي ادارو رول له پامه نشي غورځولی. دا خبره د بارونو چارو وزارت وایي نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې. د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې په احمد آبا ولسوالۍ کې نن د ماین په یو چاودنه کې د یوې ناوې او د یو ماشوم په ګډون درې تنه وژل شوي دي. بلخوا د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې وسلوال طالبان په ناوې ولسوالۍ کې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه په شا تمبول شوي دي. وسلوالو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په مشرۍ کې یو پلاوی نن د امریکا، جرمني او کوریا هیوادونو له سفیرانو او یونا به مشر سره په کابل کې لیدلي او د سولې پر بهیر یې خبرې کړې دي. د ملي امنیت په خبر پاڼې کې ویل شوي چې نړیواله ټولنه د ولسمشر لخوا د سولې له تازه ترتیب شوو کرښو او لومړیتوبونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي امریکا د روسیې سره په یوه لاره نشي تللی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شاید تر ټولو وختونو په ټیټه کچه دي. د جرمني سارنوالان وایي د فوټبال نومیالي لوبډلې په بس سره نږدې بمبمي چاودنو وروسته نیول شوې مشکوکه عراقي وګړي د لاس لرلو په اړه یې شواهد نه دي ترلاسه کړي. نن سارنوالان ویل چې شپږ ویشت کلن تن په مشکوکه توګه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي دي. او نن په جمرود میدان کې د فاټا سپر لیگ شل اوریز فائنل لوبه کې خیبر گرین ازمری کورم ګولونو ته په سلورو پیکټو ماتې ورکړه او د فاټا سپر لیگ لومړی ټورنمنت یې په خپل نوم کړو.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. که پر دې څه په پاتې سواز ډیو ریډیو اوریدلای سي موریوال کاکړ ل خپل ټولو همکارانو په سیمه کې ل خپل ټولو خبريالانو سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ.